سلامونه وخت په خیر لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو اوس خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کو د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمه الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی دری اویا کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه ملکه دوهمې الیزابت د خپل پلار څلورم جورج له مړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او اویا کاله د بریتانیا ملکه وه په دې موده کې د بریتانیا 15 صدراعظمانو دندې ترسره کړې دي د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 12 ورځې ملي ویر اعلان شوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا او تنبایووا د ټاکنې هرکلی کړی دی د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوناما او تن بایو واسره کار کولو ته سترګې په لار دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سپتمبر په دوهمه د قرغیزستان پخوانی ولسمشر روزووا او تن بایو د کاناډایي ډیپلوماټ ډیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړې استازي په توګه وټاکله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره او چاوي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بیوزلي کې ژوند کوي او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځایه کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي او چا ویلي په روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د غزیانګالي خلک خوړو تغذیې ګرمو جامو او سرپناه ته اړتیا لري چې باید ملاتړ وشي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړي ډبلیو اف پی په ټویټ کې ویلي د کورونیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان به د روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړي عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو څرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړې په اسلام آباد کې د قاضي القضات په مشرۍ د سترې محکمې 15 قاضیانو وویل چې عمران خان به د سپتمبر په 28مه تورن شي نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته یې چې د ده یو نږدې همکارې پر خیانت تورن کړی و ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی راوښو اول مطلب ته د بریتانیا د اوګډې مودې ملکه دوهم الیزابت 13 ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شو د هغې لمړي نسم د ستورسته د هغې مشر زوی شاهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه نوریاس نوري او نور جزئیات
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شو د بکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه د بکینګهام ماڼۍ مخکې ویلو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبني استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي ملکه دوهمې الیزابت د 1928 کال د اپریل په 28مه په لندن کې زیږیدلې وه نوموړی د یونان له شاهزاده فیلیپ مونت بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي مشر زوی یې شاهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي شاهزادګۍ ان شاهزاده اندریو او شاهزاده ادوارډ درې نور اولادونه دي ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نښه نه ده چې له منځه تللې بلکې د راتلونکي او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زه به د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت کوم
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 4 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم څلور څلوېښت زره مایله واټن وهلی و ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په شلمه د کووید 19 پر ناروغي اخته شوې او چې علایم یې خفیف ښودل شوي و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بېرته خپله دنده چې تر ډېره تشریفاتي وه پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډېرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د برېتانیا له سلطنتي کورنۍ، د برېتانیا له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
و موریدل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پرون د شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوري د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم و.
ملکه دوهم الیزابت دا ډېر آرام ښځه وه. معمولا هغه د باب یا هغه شان چې یو سلطان یا پاچا لري بوجي سنتونه د انګلستان نه تقریبا 250 کامنولټ هیوادونه هم د تدیکین په سترګه کتل او د تقریبا مستقیم هغه مسخب د رهبری کول مرما هغه سلطنت چې باید کړی وای هغه حالات چې په خلکو باندې درلودلای نو کنور پاچان چې په خوا د دلی یو ستري دا هغه سنه و د معمولا ډېر خاکساره ګرځله او خپل واک اختیار تقریبا ډېر زیات د دیموکراسي پر بنیاد د خلکو د خوشحالۍ پر بنیاد لومړی وزیر ته او همداسې نورو چارواکو ته د انګلستان ورکړی او هغوی دا کار مخته و. خپل معمولا له خپل میډه فلپ سره تقریبا یو تشریفاتي بڼه غوره کړې وه، نه داسې په اموراتو کې مداخله وکړي د خلکو په چارو کې. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې فرامین بادشاهان چې راوړل کېدل بیا دوی پوښتنه کول دا د خلکو خواست ده، کله چې چارو کې دا خلک خواست وه دا بس نه لوستل بیا د لاسلیک کوله تر دې اندازې پورې داسې آرامه چوپه ښځه وه.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکه الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشحاله په دې دي چې د ملکې ډېر زیاتو ته عدالت پلی کړی و او د خلکو منځ کې اتحاد ډېر ښه ساتلی و، یو د سولې او د امن فضا یې جوړه کړې وه، یو ایکوال اپورچونیټي ورته وایي دوی سمټو هر څوک مساوات هر چا په خپل ځان د هر څوک خپل حق ته رسېدای سو. دلته د تور سپین د آسیا د اروپا د انګلیس او نه انګلیس دې هېڅ فرق نه و، هر څوک سره په برېتانیا تابعیت درلود او دلته ژوند کو ولو که کډوال یا مهاجر هم و. د ټول ته داسې زمینه مساعده سوې وه چې رول آف لا ورته وي د هېڅ څوک برتره نه دي، ټول هر څه په خپل اداراتو کې په خپلو حقوقو ته لاسرسی درلود او مساوي درلود. یعنې دلته هېڅ وخت داسې ډسکریمینیشن یا تعبیض د خلکو منځ کې موجود نه و. دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الیزابت دلته راوستلی جوړ کړی و او بل ته معمولا چاته سې لږه جوړه نه سوله، قاطي پیدا نه سوه په انګلستان کې، کوم مشکل سره خلک مخامخ نه سوله، رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و.
د ملکې لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي؟
د دم مرګ خلک ورکې و، دا یو سمبول د وعدت، سمبول د عدالت، سمبول د مینې او سمبول د سولې به اوس وایي د مونږ په منځ کې نشته. نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې د دې د اعلان په بنیاد باندې عمومي ساتي به او دلته به مراسم ترسره کړي تر هغه چې د تاج پوشي ورته یا تاج په سر کې ښودلو او کېدای سي د اوس وایي دوی چې د ده زوی مشر زوی چارلس د ده جانشین چې د قدرت په ګډې باندې کښېني د شاه په اسمان دی.
افغان لندن میشته شنونکی او کارپوه عزیز الدین معارج چې د ملکې الیزابت مړینې په ارتباط له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښیا غمجن خلک بلل شوی دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا یې متاثره کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په یوه نوې سروې کې چې د ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوپ ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوپ ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمبر په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی او ورپسې لبنان دی چې 95 نمبر وړي دي. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنی دی چې ډیری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوپ د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هیواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوپ په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن وو، 74 سلنه تر فشار لاندې او 16 سلنه غمجن وو. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي لکه چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې گاک هولډینګ دی، د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وویل له دې شرکت سره د دوو پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وي. هغه وویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډېر یې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه. نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بیرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
څرنګه چې د ګاک د شرکت سره ډیر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربي کې تخنیکی کارونه ترسره کوي، دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګنس په نامه دی چې هغوی د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په هکله کې ډیر تجربې لري او څو کاله په داخل د امارات متحده عربي او په ځینو نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبره شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانې په دې معتقد او په دې باور سي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب به سي.
وفا صاحب، تاسو ویلي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډېر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي. د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیار په خاطر یو اکشن پلان لري یا د ټولو عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دي چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې، یعنی 12 میاشتو کې، به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندارد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندارد سي او هم به د میدان تخنیکی کارکوونکي او پرسونل په ستاندارد او ټریننګونو باندې مجهز سي تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو دبل یو میاشت، دوه میاشت او درې میاشت وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به دې ته زړه کړي چې افغانستان ته بیرته الوتنې پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع د یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅه وهم هوانه وردی یو تجارتي بحث دی او اکثر هوایی کمپنیان چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصي سرمایه گذاری پورې اړه لري او هغه خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو پسې ګرځي. که چیرته د افغانستان د ګرونه د دې لپاره یو ښه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤل وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي او دا به سبب د دې کېږي چې ځینې اکثریت خصوصي شرکتونه به د افغانستان هوایي ډګرونو ته خپل فرازونو ته ادامه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفاو چې د متحده عرب امارات له شرکت سره د هوایي ډګرونو د لا تنظیم په برخه کې د نوي قرارداد په اړه خپل جزئیات او معلومات شریک کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6 41 01.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې. په خوست کې د چنار کلنۍ مشاعره وشوه.
شرم دې مې خرڅوې تکرې د مور دې وطن.
دا شعر هم لرو.
هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه مې ښکل کړه.
په غزنی کې د ادبي بهیرونو د غوړېدو شمنه
د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري.
له استاد نور احمد ایمل سره شهیدل یو چې پښتو روسي متلونه یې پرتله کړي.
څنګه کولی شو د ژبو ترمنځ فکری، فرهنګي، ژبني اړیکې را پیدا کړو؟
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور
درې منزلونه لري، اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پسر دالان لري. په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله.
دا کور په نړیدو دی. دا به هم واوري
د سلطان محمود غزنوي صاحب د زیارت د رمالي او ترمیم چاري پیل شوي.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادۍ راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرل چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي وو. هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگپال نورشان نورانی وایي دا ډول مشاعرې د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعرې په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا، د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلی او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خو یل چې بیا چا ودن شوی خلک پتا باندې به خیرا ګورو، پرم می ساده خلې جوړو پړه به ګام شنګ له دې خیرا ګورو.
دغنه راغلم ما د خر په لري منډه وکړه، بیر ته مریض راغلم درمان مې پکې ونه لیدو. د غم ریځ ګرځي خو اسمان هم غریږي، دغم ورېږي در دوی خو آسمان هم غریږي ګلۍ ورېږي خو باران مې پکې ونه لیده
د سرو سکروټو پر سر خول زړه دی مې پر تا باندې راټول زړه بل تشبه تر سره نه جوړېږي ته داسې لکه دا ټول زړه
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانو په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانونه وړاندې کړل
ټول دنیا په یو سړی خولې دا ټول دنیا په یو سړی رنگیږي ټول دنیا په یو سړی رنگیږي
در حسکن دزڑ ٹوٹا دستر گو تور دے وطن شرم دے مئی خرچ وئی ٹکرے دمور دے وطن
د یادونه ورده په ورسته ولسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار پکتیا کې د نختر لوګر کې د سنزلګل میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعره دود شوې دي
د خوست چنار له دودیزې کلنۍ مشاعره به غزنی ته مخه کړو چې هلته چارواکي ژمنه کوي چې ادبي بهیرونه به فعال کړي د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په افغانستان کې د ادبي بهیرونو غونډې ودرېدې بیا په بلخ کې غونډې شروع شوې په کابل کې پیل شوې او په پلازمینه کې د میرمن بهیر کلنۍ غونډه هم وشوه په هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم غونډې شروع شوې جنو لیکوالو بیا آنلاین غونډې پیل کړې چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میشتو فرهنګیانو پکې وخت په وخت برخه اخیستې ده تازه له غزنی خبر لرو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په ټولو څوارلسو سالیو کې به فرهنګي بهیرونه شروع کړي د ریاست په غزنی ښار کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده په غزنی کې لیکوالان او فرهنګ پالان د شمنې ته په دې سترګه ګوري چې د فرهنګي کړیو ترمنځ به د اړیکو د ټینګښت سبب شي نور په دې راپور کې
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړې چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ ذهني ویښتابو کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي شاغلی مجاهد سرګنده کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخې د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري په دې کې به موږ هغه شاعران لیکوالان پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي کله اهل تشیع دي کله تاجکو ورونو دي کله پښتنو دي او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده د سیاسي ټولنه جوړ کړو
شاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګپال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا ور وګرځو
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل قلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
په غزنی کې چارواکي ژمنه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې به ادبي بهیرونه پیل کړي. په ادبي بهیرونو کې تر ډېره مشاعرې وي او کله ناکله پر یوې کیسې یا یوه شعر نقد هم کیږي. د خپرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د شاعر آمینې فنا شعر لرو. دا شعر دوی پر آزادی راډیوي ادبي مجلې پیرزو کړی دی.
خوشبوی ستا راوړه هوا می ښکل کړه، خوشبوی ستا راوړه هوا می ښکل کړه، سترګو می ښکل کړه، زړه او سا می ښکل کړه. غره دې وغږ صحرا دې پلونه و ښکل، غره ته می غېږ ورکړه، صحرا می ښکل کړه. هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه می ښکل کړه. چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، اوښکې مې وڅښلې، ژړا مې ښکل کړه. زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، د نامراد زړه تمنا مې ښکل کړه. عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، روح مې شلمر چې دا رڼا مې ښکل کړه. ما جنت نه غوښته جانان مې غوښته، ما جنت نه غوښته جانان مې غوښته، ما سوا پرېښود ګناه مې ښکل کړه. فنا هغه یاغي مینه یم چې، فنا هغه یاغي مینه یم چې، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه. خوشبوی ستا راوړه هوا مې ښکل کړه، سترګو مې ښکل کړه، زړه او سا مې ښکل کړه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
پښتو متلونه چې د شفاهي ادب یو لوی زیرمه ده، په ټول تللې خبرې بلل کیږي. په تیره یوه پیړۍ کې د پښتو متلونو د راټولونې په برخه کې یو شمېر افغانانو په کتابي بڼه متلونه راټول کړي دي. د نړۍ په ډېری ژبو کې په کلتوري او فرهنګي برخه کې ځینې ګډ ټکي موندل کیږي چې دا د ژبنیو اړیکو، ګډه جغرافیا او په اوس وخت کې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سیاسي، سوداګریز او انټرنیټي اړیکې د همدې چارې لامل شوي دي. د هلمند پانتون استاد نور احمد ایمل چې اوس مهال د روسیې په کراسنادار ښار کې د کوبان دولتي پانتون کې خپل دکتورا بشپړوي، د پښتو او روسي متلونو د پرتلنې په اړه تحقیق کړی دی. په دې څېړنه کې ښاغلی ایمل ډیر داسې متلونه موندلې دي چې په فکري، ژبني او محتوایي لحاظ په پښتو او روسي کې سره ورته دي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له ښاغلی ایمل سره د نوموړي د تحقیق په اړه مفصله مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی ایمل د روسي او پښتو متلونو د مقایسې په اړه وایي.
دغه پرتله د نړیوال ژبپوهنیز انزور پر وړاندې کیږي. د موضوع ارتیا ځکه ولې چې نړیوال ژبپوهنیز انزور دا هغه علم دی چې په وسنی وخت کې د نړۍ ډېری ژبپوهان او د نړۍ ویش ملتونه پر دې باندې کار کوي چې موږ څنګه کولای سو د ژبو ترمنځ فکری فرهنګي ژبنی اړیکې را پیدا کړو. څنګه ملتونه څه ډول تفکر کې په ځانګړي جغرافیه کې، آیا دا په لویه کچه د مځکې په کوره کې د نورو هیوادونو نورو ژبو ترمنځ کوم مشترکات او کوم بیلوالی لري، پر دې باندې بحث کوي. دلته د دې موضوع د انتخاب یو لامل دا و چې زموږ پښتو ژبې ته که کار سوی دی په داخله جغرافیه کې کار سوی دی، یا په علمي ډګر کې په کمه کچه کار سوی دی، یا زموږ ژبه په ژبپوهنیز ډول سره چې موږ یو برخه د فرهنګ راخیستې ده، دا د نړۍ د یو معتبرې او نړیوالې ژبې سره مو د مقایسې چوکاټ ته اچوو. دا یې ځکه اړتیا وه چې خپل ژبه د خپلې جغرافیې راوباسو، د نړۍ له ډېرو معتبرو ژبو سره یې مقایسه کړو. دا نوی علم دی. په دې کې د ملتونو، انسانانو یا د یو ځانګړي ژبې د ویونکو فکر، تفکر، ایډیا او هغه فکری او ذهني انځورونه چې د هرې کلمې لپاره یې موږ په خپله جغرافیه کې لرو، او د دغه تفکر دغه انځور بیا که موږ د نړۍ د ژبپوهنیز انځور یا نړیوال انځور ته راوباسو، په دغه پایله کې موږ معلومولی سو چې زموږ ژبه په فرهنګي ژبني لحاظ باندې د یو نړۍ د یو بلې ژبې سره کوم شباهتونه لري، ورته والی لري، کوم بیلوالی لري. په دې برخه کې له نیکه مرغه تحقیق وسو. زه په پښتو ځینو موادو پر راټولولو کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخ سوی یم، نو په روسي کې مواد ډیر و، دغه پر اساس باندې موږ کار مخته وړی دی.
ډیره زیاته مننه استاد. متلونه چې د شفاهي ادب یو مهمه برخه بلل کیږي او په ټول تللي خبرې دي، په دې برخه کې افغاني پوهانو هم کار کړی دی، کتابونه لیکلي دي. خپل تاسو چې کله د پښتو او روسي متلونو دغه پرتلنه کول او د مو پرتله کول پښتو ژبه کې حتما تاسو نو متلونه راټولول کنه، ممکن نوي متلونه هم تر سترګو شوي وي، یا تاسو داسې څه مخته درغلي وي په متلونو برخه کې چې هغه نوي وي، داسې یو څه مو موندل. ځینې متلونه خو ډېر مشهور دي یا ډېر د خلکو ترمنځ مروج دي، ممکن دا چې شفاهي ذخیره ده او په دغه برخه شاید ډېر نوي متلونه داسې وي چې ټولنه ته بیخي خبر نه وي، داسې اوسه تاسې وموندل؟
د دې څېړنې په لړ کې موږ پر درو ډولو عناوینو باندې کار وکړ. لومړی دا چې د پښتو او روسي ژبو ترمنځ مو د مشترکو یا ورته همانایزه یا تر ډېره پرې چې هغه مفهوم یې ورته رسوي هغه متلونه مو راټول کړل. دا چې په روسي کې متلونه ډېر وه او کتابونه او متلونه ډېر وه، په پښتو کې یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې د متلونو په برخه کې یو شمېر کتابونه پښتنو لیکوالو لیکلي دي، خو له بده مرغه ټول کتابونه، یعنی په لویه کچه کتابونه چې دي هغه عمومي دي، یا د الفبا په ترتیب سره دې متلونه راټول کړي دي، او متلونه وکتل سي ټول کتابونه که سره پرتله سي زما سره تقریبا ټول کې د متل پښتو متلونه را سره دي، متلونه یې په بل کې سره تکرار دي. یعنی ما هدف دا دی چې په موضوعي محتوایز ډول سره متلونه په پښتو کې له بده مرغه نه دي ویشل سوي، چې د موضوع له مخې متلونه موږ واخلو، د محتوا له مخې ورته متلونه موږ واخلو، یا هغه متلونه چې په بیر اخیستل کېږي د موضوع لحاظه دغه په اړه موږ یو کتاب ولرو. دغه تشه په پښتو کې شته چې دې ته به انشاءالله بیا کار کوو. او په دا زما د تحقیق موضوع چې موږ کار باندې کړی دی هغه دا ده چې موږ ډېره ټاکلې ده، موږ ډېره مختص کړې ده، په یو خاص برخه کې کار کړی. دلته د عنوان موضوع چې دا تحقیق ما کړی دی دودیز او فرهنګي متلونه، په دې کې بیا واده، نڅا او د واده کې رواجونه، دودونه، خواشه، د خواشه کریکټر، زوم، د زوم کریکټر، مثلا د خسر کریکټر، ناوی، په دې کې یوړي، په دې کې د پښتو او روسي چی په پښتو کې په ژبپوهنیز لحاظ باندې دغه افکار څه ډول دي. مثلا خواشه په روسي فرهنګ کې خوښه څه ډول کریکټر لري، هغه د الک خوښوي او که دنجلی خوښوي. دلته بیا دوه الفاظ دي، تکړه ایت الک خوښ په ونه یادې، دنجلی خوښ په بل نه یادې. هغه سي خسر د الک خسر د خسر یا زو مناوي. دلته دا کړه وړه الفاظ، کلمې، افکار، تفکر، ایډیاوي، فرهنګ څه ډول دی، دا موږ اخیستې چې په دې کې مو د پښتنو متلونه راخیستې دي چې دا اړوندې موضوع ته ویل سوي دي، او د روسي متلونه. په دې کې مو درې ډوله کار کړی دی. لومړی کټګوري موږ ورته متلونه راټول کړي دي چې هغه د مفهوم او ته په ځینو حالاتو کې کلمات یو ډول کارول سوي دي، او موضوعات یو ډول راغلي دي، مفاهیم یو ډول راغلي دي چې پر دې مو برخ کړی. دا متلونه مو د ژبپوهنې په رڼا کې څیړلي، شنلي او باس باندې کړی دي. هر متل مو چې په دواړو ژبو کې ورته یو دوه درې متلونه پیدا کړي دي، هغوی ته مو لاندې په ژبپوهنیز ډول سره د هغو پر افکارو، فکر، کلماتو، د کلماتو پر انځور باندې په تفصیلي ډول سره باس کړی دي. دا یو مسله. دوم عنوان چې موږ کړی دي هغه متلونه چې په روسي ژبه کې شته او په پښتو کې یې بېلګې موږ نه دي موندلې. هغه په پوهیږو باندې چې جغرافیه، محیط، مذهب، دین، دا مسایل چې هغه مسایل راغلي دي. دوم هغه کټګوري متلونه راخیستلي چې په پښتو کې نشته، په روسي کې دي، هغه مو شنلې دي، سپړلې دي، باس مو کړی دي، فکر، افکار پر ژبني مسایلو باس کړی دي. دریمه کټګوري هغه متلونه چې په پښتو کې موجود وو، په پښتو کې وو، په روسي کې مو تر پلټنو او تحقیقاتو څېړنو په پایله کې نه دي موندلې، هغه مو راسپړلې، پر هغه باندې مو بحث کړی دی.
یو بله مهمه مسله چې که څه هم روس او افغانستان تقریبا سره نږدې دي او په یو جغرافیه کې موقعیت لري، ولې دلته په فرهنګي، مذهبي او ټولنیز لحاظ دا ټولنه فرق لري؟ پرځن روسي ټولنه یو ډول فرهنګ لري، او افغاني ټولنه بیا بيخي بل ډول کلتور دی، دلته مذهبي محدودیتونه دي، نور دي نور دي. دغه دواړو ژبو د متلونو ترمنځ هغه ګټ کې کوم وو، یعنی داسې ګټ کې پکې وو چې هم دلته په افغاني ټولنه کې هغه راغلي وي موضوعات د محتوا په لحاظ، او هم دلته روسي متلونو کې وي.
ګټ کې په دې معنا دي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې په ځینو مسایلو کې ګډ افکار درلودل، ګډ ټکي مو درلودل. ما داسې متلونه په پښتو کې پیدا کړل، په کتابونو کې نه وو. ما په صحاوي تحقیق ډېر وکړ، له خلکو، له ځوانانو، له ښځو مو متلونه راټول کړل، بیا ما هغه متلونه باندې بحث کړل. له بعد مرغه ځینې متلونه لا هم زموږ په ټولنه کې ډېر پاتې دي چې موږ هغه راخیستې نه دي. دلته یو متل ته راځم، دا عام متل دی، دا شاید ډېر کارول شوی پښتو کې. موږ متل لرو: وای لورې تا ته وایم، مرورې پاندې نیسه. دا متل دی، اهنې داسې متل ورته متلونه کې موږ په پښتو ژبه کې پیدا کړی دي. زه په روسي کې فقط هغه مفهوم تاسو ته وایم، وای خواښې په کور کې مثلا خواښې پیشي وهي، خو هدف یې دلته ورته ویل چې هدف یا پوه کول یا متوجه کول، هدف یې خپل مجور ده چې مجور متوجه کوي، یا خپل لور وهي، لور ته سپک سپورې وایي، هدف یې دا دی. هدف یې دا چې پوهه ورکې، علم ورکې، یا پوه کې په یو معنا چې خوښ مجور یې هدف مې ته یې. عین دا متل ما پښتو ژبه کې پیدا کړی دی چې دا متل سره یو بېلګه ده. دې ته ورته نور په سلګونو متلونه په دې برخه کې موږ پیدا کړی دي چې هغه پرتله کړی دي. دلته یوازې د متلونو د پیدا کېدو خپل ستونزې درلودې، دلته مهم افکار و چې موږ ژبني افکار څنګه د پښتو، پښتنو افکار، ایډیاوي د یو بل ملت، د یو بلې ژبې چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغوی نسبتا ته موږ ډېر کار کړی دی، د هغوی سره ته مشترک ټکي پیدا کوه.
پښتو ژبې سره او د پښتو ژبې برخه کې د تحقیقاتو او څېړنې په اړه د نورو هیوادونو لیکوالو، بهرنیو پوهانو ډېر کار کړی دی. په دې کې روسی پوهان هم شامل دي، هغوی هم پښتو برخه کې تحقیقات کړي دي. د ژبې برخه کې دلته د پښتو ژبې په هغه پخوانیو نومیالیو د کلاسیک دورې په شاعرانو لکه خوشحال خټک په دوی څېړنې کړي دي، تحقیقات یې کړي دي. خپله چې تاسې کله دا موضوع هلته انتخابوله پوهنتون کې،
الته استادانو څومره لیوالتیا خودله دغه افغانی فرهنګ سره او دغه ډول لمدي برخه سره چې دا ډیره جالبه برخه ده.
بالکل دی خلکو لیوالتیا شو لیو دی خلکو د پښتو ژبې په اړه عمومي معلومات ترلودل دا چې موضوع نه وي دوی دپاره جالبه و. کله چې موږ هره لحظه کار کوي پر دې باندې بحث کوي ځینې استادان ځینې کسان دلته روسیه کې شته چې دی په پښتو باندې ډېر روانې خبرې کوي پر دې باندې مو کانفرنسونه دایر کړي دي پر دې باندې مو د هر متل په اړه موږ په ساتو ساتو د دې سپړنه وو شننه کړی ده چې موږ څنګه کولی دې ترمنځ مشترک یو کلماتو مشترک او ژپونیز لحاظ باندې یو بل د افکارو مشترک والی دا ډیره مهمه مسله وه. بالکل دوی لیوالتیا درلودله لیوالتیا وښودل او موږ چې به هر مقاله یا هر کنفرانس دایروي دوی په لویه کچه حاضرېدل او دا به په ډېر ښه ډول سره د پښتو ادب د پښتو فولکلور د پښتو افکار د پښتنو افکار د پښتنو دودونه د پښتنو رواجونه کې به دوی پښتنې هم درلودل لیوالتیا هم درلودل د ځینو به خوښېدل په ځینو ځایونو کې به دوی پښتنې درلودلې ځکه زموږ جغرافیه فرهنګي لحاظ باندې شاید ځینې محدودیتونه ولري یا دوی په جغرافیه کې دوی په متلونو کې داسې مسایل وه چې هغه موږ ته د منلو وړ نو پر هغه باندې پر افکارو باندې موږ بحث کوي بیا هم هغه څېړل او بحث باندې کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
احمد شیبریم په آزادی رادیوی ادبی مجله کې ستاسو کوربه. تاریخ ته مخه کو. لیکوال او څېړونکی سردار ولی پښتون زوی وایي په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور یو شمېر برخې تخریب شوې دي. دا ماڼۍ نږدې 300 کاله مخکې ودانه شوې ده. د تیر حکومت پر مهال ولسمشر اشرف غنی د کندهار د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دا ځای به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر رخوي. هغه وخت ژمنه شوې وه چې د احمد شاه بابا کور به تر استملاک او ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستل شي. خو دا ژمنې په ځای نه شوې. د ښاغلي پښتون زوی په وینا دا تاریخي ودانۍ د وروستیو ورشتونو له امله زیانمنه شوې او که پاملرنه ورته ونه شي په کنډواله به بدله شي. د ښاغلي پښتون زوی سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده. ښاغلي پښتون زوی د بابا د کور د جوړښت په تړاو د مرکه په پیل کې وویل
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه. دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او د هغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای او په یو کور کې که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو مال مشران اوریدلی دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنی کور تر ډیره حد پورې یوازې یو برخه د دې کور ده. د بده مرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسیدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیری برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی سو چې د احمد شاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامل ځای دی دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای او دغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري یوه زیرخانه لري یو په سر دالان لري ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غوږ نیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا مچا بابا ته امر کوي او دی باید عملی کړي. په یاد کور کې د ارواشاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر د نن سوي دی چې د کندهار د مشرانو سم اوریدل دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمد شاه بابا د هغه وخت په کور کې د نن نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کې برته هغه نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدلې ده دا چې په دغه کور کې لکارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو پسپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
تاسو که په دې ورستیو کې د احمد شاه بابا کور لیدلې وي، په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2019 د اپریل پر 8 ولید. هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر زیانمن شوی، ځکه نو چې یوازې د باندې پلسترونه بارانونه خراب کړي وو او بعضی نقاشي چې پکې شوی وي هغه له منځه تللې وي. دننه د کور ټولې برخې په خوندي ډول ساتل شوې وي، خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پرله پسې ځینې بېغوري وکړلې او طبیعي آفتونه بارانونو هواو د احمد شاه بابا کور ډیر زیانمن کړ.
د پخوانی حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمد شاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې شوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل شي. که تاسو معلومات لرئ دغه چارې تر کومه ځایه ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشرۍ پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې له دې کور لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د 10 ملیون ډالرو په ورکولو سره د احمد شاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه وه، فقط د یو کاغذ د مخه ویل سي وه چې د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت، مالیه وزارت او سیمه ییزو ارګانونو بنسټ ته دنده سپارل کیږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او دغه کور د افغانستان د لرغونو نښو نښانو د لمنو لاړ برخه وګرځوي. د بعضو دوستانو سره چې موږ په دا 3 او 4 کاله دغه موضوع راپورته کړل، بالاخره فقط دې پایلې ته ورسېدو چې مرکز د خوا څخه د تیر دولت پر مهال د کندهار ښاروالۍ ته د 2 کسانو موظفتیا وویل شول چې دغه سرای ساتنه به فقط د ښاروالۍ په چوکاټ کې د 2 کسانو د خوا څخه کیږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه 2 کسان چې موظف کسان وو هغه به په میاشتو دغه سرای ته نه راښکار کېدل، بلکې سرای کلب سو د احمد شاه بابا کورنۍ چې یا هغه اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرای د استملاک په بهانه ایستل شوي وه، له 2 پرلپسې پړاوونو وروسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت دی چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کېږي او ستاسو په خبره په کنډواله بدلېدونکی دی؟
علت فکر کوم ښکاره دی او زه داسې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د 3 یا 4 کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یوه ترکي شرکت سره خبره شوې ده، هغو ته نیم پیسې ورکول شوي دي، بالاخره هیڅوک نه پوهېږي پیسې چا یووې. په 2م ځل د ملي انکشاف په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې، هغه د تاریخي ودانیو دپاره ځانګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو 2 انجینران د بررسۍ دپاره راستول شوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زیل ته نوم واخلم، د یو دوست له خوا ماته وویل شوله چې د دغه کار 10% بودیجه له مالیه وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شوه. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کېږي چې هغو هم په دغه کار کې د غفلت تر څنګ بعضې کسانو د دغه شی سره لاس لاره او د دغه کور پر سر د راوتو لپاره یو ډول کمپاین کوه او څه چې بودیجه وه هغه د دوی په منځ کې وخوړل شول.
که تاسو د یو تاریخي څېړونکي په توګه د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه خپلې اندېښنې له ځایي چارواکو سره شریک کړي وي، د هغوی عکس العمل څه دی؟
د منډیګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره له 3 او 4 کلونو دغه موضوع شریک چې په هغو کې زه د اطلاعات کلتور د تیرې دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولی سم، په ځانګړي ډول د باوري صاحب، هارون جان حکیمي صاحب، ورپسې د ولسمشر کرزي سره، ورپسې د اوسني فرهنګ وزیر خیرخوا صاحب سره، او څه موده مخکې زما کابل ته پتاګ هلته له ټولو دوستانو سره، د کندهار له ملي تجارانو منورې طبقې سره. زه دې پایلې ته ورسېدم چې یما د غوښتنه کوله چې بالاخره باید موږ من هیڅ د افغانانو د دغه ځای غم وخورو، کې ونه خورو دا ځای له منځه ځي. زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کړي، بل چاته اجازه ته دې نه ورکړي چې دا کار وکړي، ځکه یو لړ تجاران ما دې ته حاضر کړل چې هغه وکولای شو د هغو سره په ګډه دغه څه جوړول لپاره کارو، په دغه مرغې د لات کلتور وزارت اجازه رانه. بیا په ځنګل ډول د خانی ولسمشر کرزي یو خبره ډیره مهمه وغه دا و چې د احمد شاه بابا کور د افغانستان د نوی افغانستان د یو موسسه او بنسټګر کور دی، هغه باید د نور خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي. کدا د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه مانوي او هغه هویت ته صدمه ورسیږي. د دغه مشورې له کبله بیا په بعض برخو کې زه او زموږ ملګري زما سره ټول دوستان پر شا سو. نو وګورو چې مخته څه کېږي. یوازینۍ خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لرو چې د تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو.
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندېښمن دی. د ده په باور که ونرغول شي په کنډواله به واوړي. بل ورته په غزني کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوي دي. دا ځای د سلطان محمود د پاچاهۍ په وخت بدن شوی و. البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی. کله چې سلطان محمود له 2 کاله پاچاهۍ وروسته وفات شو په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روضې مشهوره شو. د دې زیارت ترخاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتره واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لویه لاره آباد دروزې کلی، دلته یو وړوکی بازار دی چې د دغه کلي خلک پکې د اړتیا وړ توکي اخلي او د لویې لارې موټران هم تیریږي. د دغه کلي په منځ کې تیر سوي سړک ته څیرمه سلطان محمود غزنوي پارک، او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي زیارت. په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنګونو رنګېدلي دي. دوی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل کړي دي. دوی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنګمالۍ لګښت دا یو تن ملي سوداګر له جیبه ورکول کیږي، خو نه یې دی ویلي چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی. د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنوی صاحب د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې. د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنګمالۍ مالی لګښت کې د یو ملي تجار په غاړه ده، تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منظور شوې.
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساق خنزاده له قول ازادي رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوي ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه پکې دفن شوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. دوی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي. دوی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو، خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې د تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي، خو وایي هر څوک چې تر خپله وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه، رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي. شاعر او لیکوال واحدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري، له تاریخي، فرهنګي او کلتوري اړخه یو بډایه ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوي دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کیدل، خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کیدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات زیات دي، باید د جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا یې ورنګوي یا یې جوړې کړي، له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه او خپله په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونه شي کېدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه، تاریخي ابدې او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2014 میلادي کال کې رغول سوي دي، خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکي د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خپرونې مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدي وي. Thank you.
منگ دوارا پا سفر بند روان شو زوت غرب غرب پا سفر بند روان شو مجڑلے سر مستا پر ولی کے کو ستا پستور کو کہ چورک شون دا جہان میں وار پرے کو یو اورس تا شامر من ویز یو آسے ستا پاچاو پاچانو بندی و بدستر گو نپناو یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو پلاس پلاس گو بوڑی لد دوم رده رو عارفانو زاوتو دزارا خار پا کچھو کی سرگردانو زاوتو یو آورازو ستالستر گو دخو دوخو دیسی کے ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزید کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے
مرختل و آسمان کی کې زلامړ نه وم او ژوند وم لا هم رکوم پخپل ځان کې یو